د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دیو ریڈیو دے
ترنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د جمعې پورز وویل کپنړی کې اوسنی حالات همداسې روان وي نو کورونا وایرس خایل منځ ولړ نشي په پاکستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2.5 لک ته رسیدلی او په دغه هیواد کې تر اوسه پورې په کورونا باندې 15,055 کسان مړه شوي دي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت برخه جوړېدلی شي او خپل سیاسي مقاصد په انتخاباتو کې په برخه اخیستو سره ترلاسه کولی شي او اوس هم پوره خبرونه واورئ په ګرده نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 2.5 میلیون څخه وخته او د مړو شمیر شاوخوا 15,000 ته رسیدلی دی. یوازې په امریکا کې تر 2.5 لک زیات خلک په کورونا اخته او تر 1,06,000 زیات یې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د جمعې په ورځ وویل که په نړۍ کې اوسني حالات همداسې روان وي نو کورونا وایرس خایل منځ ولاړ نشي. د ډبلیو ایچ او د بیړنۍ چارو د پروګرام مشر ډاکټر مایک ریان وویل نړۍ کولای شي چې د کورونا د دوهمې څپې مخه ونیسي او بیرته لاکډاون خواته ولاړ شي کچيري د کورونا پیښې همداسې زیاتې شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس کبریاسیس وویل په نړۍ کې داسې مثالونه شته چې که کورونا ډیر سخت وي نو بیا هم کنټرولېدای شي. هغه زیاته کړه د تیرو شپږو اونیو په اوږدو کې د کورونا پیښې په نړۍ کې 2 چنده زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د سیاحت یا سلګری صنعت سره تړلي 9 لک روزګارونه یا کاروبارونه ختمېدلی شي. دا خبره نړیوال بانک په خپل یو ورستی رپورت کې کړې ده. نړیوال بانک ویل سرګند کړی چې د پاکستان ترڅنګ په جنوبی آسیا کې د سیاحت سره تړلي په مجموعي توګه 1 کروڑ او 9 لک روزګارونه لمنځه تللی شي او سیمه د عربونو ډالرو اقتصادي زیان سره مخامخ کېدای شي. د ورلد بینک د رپورت تر مخه په سیاحت کې د کموالي له سببه پاکستان د 3 اربه او 3.5 کروڑ ډالرو تاوان سره مخامخ کېدای شي او د سیاحت په برخه کې 9 لک روزګارونه ختمېدلی شي. په پاکستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2.5 لک ته رسیدلی او په دغه هیواد کې تر اوسه پورې په کورونا باندې 15,055 کسان مړه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د افغانستان اسلامي جمهوریت برخه جوړېدلی شي او خپل سیاسي مقاصد په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو سره ترلاسه کولای شي. د افغان سولې لپاره د نړیوال اتفاق دریمه ناسته د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې وشوه چې د 1900 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د ویډیو کانفرنس لارې ترسره شوه. له ارګ څخه تیره شپه ناوخته په خبره شوې خبر پانه کې راغلی دی چې ولسمشر اشرف غنی یاد آنلاین کانفرنس ته په وینا کې وویل د داسې سولې غوښتونکی یم چې په سیمه او نړۍ کې د مستقل ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 1900 کالو بریاوي خوندي کړي. په دې غونډه کې پر څلورو مهمو مسایلو کې د بندیانو پر تبادله، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر ژر پیلېدو، د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند باندې بحث وشو او ګډونوالو یې په افغانستان کې د اورکم د ملکی مرګ ژوبلې د پاتر سیدو عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې آیا صوفیا جماعت د جمیل مونز لپاره پرانستل شي. د اردوغان له اعلان نه وړاندې د ترکی تر ټولو لوی عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د آیا صوفیا ودانی په موزیم بدلول غیر قانوني ګام و. د عدالت د فیصلې نه یو ساعت وروسته اردوغان د آیا صوفیا د جماعت په توګه د پرانستل کېدو اعلان وکړ. د رويټرز خبري ادارې تر مخه آیا صوفیا مسلمانان او د عیسائی مذهب منونکو مقدس مقام ګڼلو. د تعلیم، ساينس او ثقافت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو آیا صوفیا د نړۍ د لرغونو آثارو په ډله کې بللې و او امریکا د دې حیثیت د بدلولو په وړاندې خبرګنده کړې ده. د یونان د کلتور وزارت آیا صوفیا په اړه د ترک عدالت فیصله د مذهب دنیا لپاره یو راپارونکی ګام وبللو. او ورسته خبردار چې د هندستان پولیس وایي دوی د وکاش ډبی په نامه یو ستر مجرم چې لکتر لګه بشپې تو جرمونو کې ککړ وو او ته پولیس افسرانی وژلی و بل اخر د پولیسو په دزو کې ووژل شو. چارواکي وایي یاد مجرم د زیارت پنځشنبه په ورځ په مرکزی خار او جیان کې ل یوې ونې پلټنو ورسته ومندل شو. پولیس ویلي د ترنیول کې دوه ورسته د جمعې په ورځ د پولیسو په موټر کې د شمالي ایالت اتر پردیش کانپور خار تروان کړی شوی و چې د پولیسو د موټر له ټکر کې تور سره یې د پولیسو د توپانچی د غلا کولو او تیښتي هڅه کوله چې د نورو پولیسو لخوا وبشتل شو. زینو سیاسي مشانو او د بشري حقوقو فعالینو د پولیسو لخوا د دغه ډول وژنو په اړه پوښتنه راپورته کړي چې له عدالت پرته تر سره کیږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا خبرونه واوریدل او اوس هم د راپورونو پر لور په سر کې واوري چې د روغتیا نړیواله ادارې WHO د جمی پورزو ویل کپ نړی کې اوسنی حالات همداسې روان وي نو کورونا وایرس خایل منځولل نشي. په ګرد نړی کې دا محل په کورونا داخته کسانو شمیر له 12.5 میلیونو څخه وخت یو د مړو شمیر شاوخوا 15 لک شپیتو زرو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال زموږ له همکار نو شروان قلندر څخه به دې راپور کې اوري.
د صحت نړیوالې ادارې د کورونا وایرس د پیدایش زیرا معلومولو لپاره چین ته د صحت کارپوهانو ټیم لیږلې دي او خبرداري جاری کړې دي. په نړۍ کې په روانو حالاتو کې په کورونا وبا کابو موندل ممکن نه ده. بل پلو ته په نړۍ کې تر ټولو زیات اغیزمنه هیواد د امریکا ستر ماهر ډاکټر انټونی فاوچی یو ځل بیا خبرداري ورکړې ده چې په امریکا کې د کورونا وبا مخنیوي لپاره د مؤثره تګلارې د غیر موجودګۍ له وجې دا ناروغي زیات وران شکل اخستې دي. په جنیوا کې د ورلد هیلت ارګنایزیشن WHO د کورونا وبا په اړه د یوې غونډې وروسته د ادارې ترجمانې مارګریټ هیریس ویلي دي چې د WHO ټیم به په چین کې د ووهان د سیمې سفر کوي چیرته چې دا ګمان کیږي د کورونا وایرس د سارو د یو مارکیټ نه خور شوی دی. دوی به دا هم معلوموي چې د کورونا وایرس ابتدا څنګه او د کوم ځای نه شوی ده. په خپل یو بیان کې WHO دا هم ویلي دي چې د پلټنو دغه ټیم به دا هم معلومات اخلي چې د کورونا وایرس څنګه د ځناورونه انسانانو ته ولګېدو. اگر چې د دې اندازو ردونه هم شوې ده خو بیا هم د صحت ماهرین ګڼي چې دا وایرس د خاپیرک نه ځناورو او بیا نورو انسانانو ته انتقال شوی دی. په وایرس باندې تحقیق کوونکي وایي چې په خاپیرک کې د کورونا غوندې خطرناک وایرس پیدا کیږي. د روان کال د مئی په میاشت کې د ورلد هیلت ارګنایزیشن په اسمبلې کې یو سلو شلو هیوادونو غوښتنه کړې وه چې دا تحقیقات ته وکړی شي چې د کورونا وایرس په کوم ځای کې پیدا شوی دی. د WHO غونډې ته په جنیوا کې د تنظیم یو ماهر ډاکټر مایک ریان د جمعې په ورځ وویل چې د بد مرغه مونږ دا وایرس نشو ختمولی او د لاکډاون په مرسته د کورونا وبا مخنیوي لپاره هلې ځلې په وړاندې بوتلی شو چې داسې د زیاتېدونکي وایرس اور ووجلی شي. په دغه موقع د WHO مشر تیډوروس اډاناما ګابریسس د ختمو تر څنګ دا هم وویل چې د کورونا وایرس ختمېدو په اړه هیله مند دی. د کورونا وایرس اوس هم ښه تیزی سره خورېږي خو په کابو کې راوستلی شي. WHO دا خبرې په یو داسې وخت کړي دي چې امریکا کې د کورونا وبا په اړه راټولونکي د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښایي چې په ټوله نړۍ کې د اغیزمنو کسانو شمیرې د 2.3 میلیونو څخه اوړېدلې او 15,6 لک نه زیاتې مړه کړي دي. په نړۍ کې د صحت کارپوهان وایي چې دا شمیرې نور هم زیاتې دي ځکه چې یوه لویه شمیره داسې ده چې په سرکاري توګه نه ده راټوله شوې. بلخوا بیا په امریکا کې د یو بل ته لګېدونکو ناروغو ستر ماهر ډاکټر انټونی فاوچی ویلي چې که مونږ یعنی امریکا د نورې نړۍ د هیوادونو سره خپله موازنه وکړي نو دا نشو ویلی چې ګنې مونږ څه ډېر ښه روان یو. هغه وویل بس دا به ووایم چې لا ډېر څه نه دي شوي. په امریکا کې د جمعې په ورځ هم 6,60,000 نور نوي کیسونه رپورټ شوي دي. تر اوسه په امریکا کې د 3 میلیونو نه زیات خلک اغیزمن شوي او 1,40,000 نور مړه شوي دي. د امریکا نه ورسته د کورونا زیات کیسونه په برازیل هیواد کې ولس لکه او نږدې یو کم او یا زره رپورت شوی. دغه رنګه د سویلي ایشیا د لوی آبادی هیواد هندوستان دا وخت په نړۍ کې دریم نمبر زیات اغیزمن هیواد دی، چیرته چې اته لکه او دوی زره زیات خلکو ته کورونا رنج لګیدلې دی.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوریدونکو، د آبادی نړیواله ورځ د منځلو پاړه د مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومتونو ټول هلې ځلې د کورونا وبال وجې زندولې دي. کارپوهان وایي د فیملی پلاننګ یا منصوبه بندۍ پاړه په پاکستان کې خزی د پریکړه کولو واک نه لري، ځکه چې نارینه یا سړی د بچو پاړه اختیار لري. دوی وایي له بده مرغه په پاکستان کې آبادی ډیره په تیزی سره مخ پر وړاندې روانه ده او له دې عمله په تعلیم، صحت، اقتصاد او نورو څنګه باندې بد اغیز غورځېدلې ده. په موږ په دې اړه له سیمې د دوی د خبريال فرید شنواری یو راپور ته.
ماهرین وایي په آبادی کې چټک زیاتوالی د اقتصاد، تعلیم، صحت، ماحولیات یا چاپیریال او ژوند نورو برخو باندې بد اغیز غورځوي. په پاکستان کې د آبادی نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې آبادی د 2 کرونه هم زیاته شوې ده. د یو غیر دولتي ادارې مشر سایم مونیر وایس اف امریکا دی وته ویل حکومتي او دولتي ادارې د آبادی زیاتې دوته تر اوسه پورې فکر من نه دي.
بل دې سره دام یو وجه دا وګوره، کوچ کله چې آبادی زیاتېږي نو هغه سره دا غي نقصان زیات چې دا خزو ته جنکو ته، ولی کو یو کور کې وسایل کم دي او تنان زیات دي، نو هغه جنکو تعلیم باندې کمپرومایز کوي، د جنکو علاج معالجه دا غي فیوچر باغی باندې کمپرومایز کوي. وړوکوالی کې وعده کی، وړوکوالی کې چې وعده شي نو بیا دا غي سره دا اختیار نشته. نو دا سایکل ماتولو دا لپاره ډیر ضروری دي چې یو اړخ دا په آبادی باندې لا کنټرول وکړو.
د ملګرو ملتونو لخوا د آبادی نړیواله ورځ هر کال د جولای د میاشتې یو لسم نیټه باندې د کال 1991 نه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د آبادی فند یا یو ان اف پی ای په خبر شوی یو راپور کې ویل شوی په نړۍ کې بعد د کرونا وبا د لاسات 3 کروڑ او اویا لک زنانه وا په بچو کې وقفه راوستلو ته لاسرسای نه کېدو لکبل اویا لک نه غوښتن کې ماشومان وزیږي. د خیبر پختونخوا د آبادی محکمې مشر فضل نبی خان وایي د ادارې لخوا په بیلابیلو وختونو کې خلکو ته د آبادی زیاتېدو او د دې زیان په اړه پوهې ورکول کیږي.
خلق خو خو دی چې مثلا فلم لټینګ هم څه شي دی، کانت څه شي دی، اوس خبردار چې نالج او پریکټس کې ګټ دی، پریکټس کم دی.
د ملګرو ملتونو آبادی فند په خپل راپور کې ویلي دي کچاري لاکډاون یا ټولمند نور په نړۍ کې شپږو میاشتو د لپاره وغځول شو نو 10 میلیونه نورې د صنفي تشدد پیښې مخې ته راتلای شي. د پیښور هیئت آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال یا روغتون ډاکټره سنودی افریدی وایس اف امریکا دی وته ویل په ماشومتوب کې د جینکو ودونه کول د یو شمیر ستونزو سبب جوړېدای شي.
سوبندی حوالے سے زنانو د ډیر زیات مشکلات راځي. یو غو په خاندان کې وقفه چې کومه د اړیره زیات ضروری ده، کم از کم هر یو ماشوم نه بعد 2 کاله ګیپ ماشومانو کې پکار دی، مور ته پکار دی 2 کاله پکې وقفه و ساتي، ځکه هغه پکې وقفه نه ساتي او خپل د ماشومانو خیال نه سي ساتي. هغه ته د خو ویني کمی پکې راتلی شي، هغه ویني کمی د وجه نه هغه پوره خپل چې کوم پرېګننسي نه میاشتي هغه پکې خپل ډایټ خپل خوراک خیال نه سي ساتي، چې ماشومان ډیری ماشومان یې ګړي هغه د ماشومانو تربیت سم نشي کولی.
د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي د پاکستان آبادی د نړۍ مجموعي آبادی 2.3% جوړیږي، خو بل پلو ماهرین وایي حکومت ته پکار دي چې د غشتونځ ته پام راوګرځوي او د حل لويستو د پاره چټک ګامونه اوچت کړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ما خوب لیدله ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتونه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي، او د پښتونونو نه وړي خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ولسته په وینا کې ویلي د کورونا وایرس لکبل د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا د تعمیرات په څنګه کې پاکستان ته ورکړل شوې رعایتونو مهلت د روان کال دسمبر میاشتې پورې دی، ځکه حکومت غواړي د مودې څخه ګټه پورته کړي. د پاکستان حکومت د اف ای ټی اف وګشتو شرطونو کې د څوارلس عمل کول او پاتې باندې د پرمختګ دعوا کوي. د دې خبريال پیر ولایت شاه په دی اړه له یو شمېر سړونکو سره غږیدل او دا راپور پرې راستولې دی.
د زیارت پروز د ټلی ویژن د لارې پاکستانی کام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت د عام اولس د استوګنې پروژې یا نیا پاکستان هاوسینګ سکیم لپاره 1.5 ارب روپۍ ټاکلو منظوري ورکړې ده. دا وینا و د سکیم د لاندې ډومبي جوړېدونکو یو لک کورونو کې به هر یو کور جوړخ لپاره حکومت د کور په سر 3 لک روپۍ ورکوي، او حکومت د کورونو د جوړخ لپاره د بانکونو نه د رعایتي یا د ډېر کم شره سود باندې د قرضو جاری کولو منظوري هم ورکړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلی د ګرد نړۍ په شان پاکستان کې هم کرونا وایرس معیشت ته سخت زیان رسولی دی، او دا چې د حکومت په نظر کې د هیواد معیشت یو ځل بیا په خپلو خپو ادرولو لپاره د تعمیراتو شعبه بنیادی کردار لوبولی شي، ځکه حکومت د یادې شعبې لپاره د لویو مراتو اعلان کړی دی چې پکې د ټیکس د رعایتونو سره تر ټولو لوی سهولت دا هم ده چې حکومت په دې شعبه کې سرمایه کوونکو نه دا تپوس نه کوي چې د دې د آمدن ذرایع څه دي. خور سره وزیر اعظم عمران خان دا هم په ګوته کړی چې د کرونا وایرس لکبل پاکستان ته تعمیراتو شعبه کې د اف ای ټی اف یا نور نړیوالو ادارو د بندیزونو د خلاصي د مهلت راتلونکي 15 میاشتو پورې دی.
یعنی وو جو کئی جذر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹ ایف پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے.
آغا وای د تعمیراتو په شعبه کې پاکستان سره د اف ای ټی اف د ګیرې نه بچ کېدو لپاره روان کال دسمبر میاشتې اخرنی ورځې پورې مهلت دی، ځکه حکومت غواړي چې د دې مهلت نه ګټه پورته کړي شو بیا پته نه لګي چې دا مهلت به ترلاسه وي او کنه. دا په داسې حال چې د پاکستان مرکزی حکومت د 13 می میاشت کې ګرد هیواد کې لاکډاون ختم کړی دی. پاکستان کې تر اوسه د کرونا نه اغېزمنه تنانو شمېرې 2,15,000 نه اوړېدلې دي، او د غرنز باندې اخته د 500,000 نه زیات تنان مړ شوي دي. اړوند حکومتي چارواکي د تورو سور وزرا هسې په هیواد کې د کرونا د خورون په کیسونو کې د کمی راتلو دعوه کوي، خو د آزادو ذرایعو نه د حکومتي دعوو پخلی نه کیږي. وزیر اعظم د اف ای ٹی اف د بندیزونو نه د مهلت دا خبره په یو داسې وخت کړې چې پاکستان به د یادې نړیوالې ادارې راتلونکي اکتوبر میاشت کې کیدونکې غونډې ته د ترهګرو مالی سرچینو تړلو په اړه خپله کارکردګۍ رپورټ وړاندې کوي. اف ای ٹی اف لخوا پاکستان ته د تور یا د ترهګرو ملاتړي هیوادونو نوملړ نه بچ کېدو لپاره 8 شرطونه ورکړی شوي دي، چې پکې پاکستان د 1,200 شرطونو د عملي کولو او باقي پاتې باندې په تیزۍ سره د کار کولو دعوه کوي. خو کې وای چې د پاکستان حکومت بیا په دې معاملې اوس هم پارلمان کې هغه شان چټکتیا نه ښایي څنګه چې پکار ده. د معاشي چارو سیډونکو او خبريال مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وای حکومت ته په دې اړه چټکتیا سره ګامونه پورته کول پکار دي.
اور فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے حوالے سے ہے، تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے اور امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ سنجیدگی سے کی اور تیزی سے جو ہے وہ اس کو اپروو کروانے کی کوشش کرے گی، تاکہ جو اکتوبر میں آنے والا
اغه وای د روپو د غیر قانوني انتقال او د کرنسي د تبادلې د ضابطو په شمول د اف ای ټی اف شرطونو سره تړل یو شمیر قانوني مسودې د پارلمان پړوان دي پرتی دي. برزیاتوی پکار د حکومت د پارلمان نه دغه مسودې زر تر زر منځوري کړي. چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف راتلونکي غونډه کې خپل دفاع وکړي شي. سیړنې وایي چې دغه قانونونو منظورې باندې د پارلمان اوسنی ناسته غونډې نه لاس پورې کول پکار دي، او دوی په پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو باندې هم په دې معامله د حکومت سره د مرستو غږ کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 3 0 3.
او اوس هم د افغانستان په اړه یو راپور لرو چې افغان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت برخه جوړیدلای شي او خپل سیاسي مقاصد په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو سره ترلاسه کولای شي. هغه وړاندې وویل د داسې سولې غوښتون کې دی چې په سیمه نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کالو بریاوي پر ځای پاتې شي، خوندې پاتې شي. په دې اړه نور حال زموږ له همکار نصر الله څخه اوري.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد جنرال جیم سټیور ریډیس له امریکا غږ سره په یوه مارکه کې ویلي، امریکا باید په افغانستان کې د سرتیرو وسنۍ شمیره وساتي تر څو په دغه هیواد کې د شو پرمختګونو ساتنه وکړي. خاغلی سټیور ریډیس ویل زموږ امریکایي سرتیری او ائتلافي سرتیری باید د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره وکارول شي، او راځي چې موږ د ثبات یو دوره ولرو مخکې له دې چې نور سرتیری کم کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیری د 2018 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه وځي، خو په دې شرط چې طالبان په تړون کې شوی شرایط پوره کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره له مخې څخه 8600 ته کم شوې ده، او واشنگتن وایي له افغانستان څخه وتل به له مهال ویش سره سم وي. خو ښاغلی سټیو ریډیس وایي چې د سرتیرو نور کمول باید په بشپړه توګه د ځمکنیو حالات پورې تړلی وي. هغه ویل القاعده او داعش تر اوسه هم په مرکزی او جنوبی ایشیا کې فعال دي، او طالبانو خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې داسې هیڅ دلیل د باور لپاره نشته چې که موږ وځو طالبان بیرته القاعده ته غاړه نه ورکوي، او موږ به بیا بیرته له هغه ځای پیلو له کوم ځای چې قصه پیل شوې ده. بل لخته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت برخه جوړیدای شي او خپل سیاسي مقاصد په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو سره ترلاسه کولای شي. د افغان د سولې لپاره د نړیوال اتفاق درې مناسته د صدر اشرف غنی په مشرۍ کې وشوه چې 19 هیوادونو او نړیوال سازمانونو پکې د ویډیو کانفرنس لارې ګډون وکړو. صدر اشرف غنی آنلاین کانفرنس ته په وینا کې وویل، د داسې سولې غوښتونکی یم چې په سیمه او نړۍ کې د مستقل ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوې خوندي کړي. په دې غونډه کې پر څلورو مهمو مسایلو د بندیانو پر تبادله، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر زر پیلېدو، د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند باندې بحث وشو. صدر اشرف غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالي د جوړې اندېښنې وړ دی، او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د یادې شورا مشر ډاکټر عبدالله د تیری ورځې غونډې ته ویلي چې همدا نن د طالبانو په حملو کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 پوځیان وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عبدالله ویلي، افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د تقریبا 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنز اختلاف لا هم په خپل ځای پاتې دی. تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رائټرز خبری جنسی ته ویلی وو طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا شپږ سو بندیانو پر ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړو د خوشی کېدو لیست وړاندې کړي. خو په خطر کې طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین بیا په ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان حکومت ته په بدل کې کوم لیست نه دی سپارلی.
دا ډیوه ده. اوس هم ترکیې ته ورسو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې آیا صوفیا جمعه دی د جمعې لمونځ لپاره پرانستل شي. د اردوغان له اعلان نه وړاندې د ترکیې تر ټولو لوی عدالت په خپله فیصله کې وویل چې د آیا صوفیا ودانۍ په موزیم کې بدلول غیر قانوني ګام و. د عدالت د فیصلې نه یو ساعت وروسته اردوغان د آیا صوفیا د جمعه په توګه د پرانستل کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکاري نگین شایو راپورته.
د عدالت د فیصلې نه یو ګنټه وروسته رجب طیب اردوغان د آیا صوفیا د جمعه په توګه د پرانستل کېدو اعلان وکړو. د رویټرز خبری ادارې تر مخه آیا صوفیا مسلمانان او د عیسائی مذهب منونکو مقدس مقام ګڼلو. د تعلیم، ساينس او ثقافت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو آیا صوفیا د دنیا ثقافتي ورثه بللې ده او امریکا د دې حیثیت بدلولو په اړه تشویش څرګند کړی دی. د یونان د ثقافت وزارت د آیا صوفیا په اړه د ترک عدالت فیصله د مهذب دنیا لپاره راپارونکي ګام وبللو. رویټرز وايي خپل ولس کلن اقتدار کې ترک صدر رجب طیب اردوغان د ملک په سیاست کې اسلام ته د زیات ځای ورکولو کوششونه کړي دي. خو د عدالتي فیصلې وړاندې د دغه تاریخي ودانۍ په سر د غربي هوادونو او ترکیې ترمنځ نه یوازې تاوتریخوالی پیدا شوی، د ترکیې دننه هم ترکیان د ودانۍ د راتلونکي په اړه ویشل شوی. آیا صوفیا په شپږم پیړۍ کې د بیزنتاین سلطنت په وخت کې د عیسایانو عبادت ځای یا ګرجا و او بیا په 1415 کې په قسطنطنیه د سلطنت عثمانیه د قبضه وروسته سلطان محمد د غودانی د گرجا پرځای جمعات وګرځولو. خو په کال 1915 کې کمال اتاتورک د جمعات بیرته میوزیم یا عجائب گھر اعلان کړو. ترکی کې د کال 2015 راهسي وخت په وخت د آیا صوفیا د جمعات جوړولو غوښتنې کېدلې او په کال 2013 کې یو آئینی عدالت د غشان یو خواست رد کړي هم دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د جون د میاشتې په 9 نیټه د غودانی په اړه اندېښنو تا په جواب کې ویلی وو د ترکی ادارې به مناسبه فیصله کوي. اوس دوی وایي چې آیا صوفیا جمعه تمه بدلوي. دوی د ترکی حاکمان دي او کوم د ترکی خپل ادارې دي. کدا سی یو ګام پورته کول وی نو بیا واکمن ادارې د دې لپاره تیاری دي. په ملکی یو پارلمان او مشاورتي شورا وجود لري. کدی ادارو سهم فیصله وکړه نو انتظامیه به د دې عملی کولو لپاره ټول ګامونه پورته کوي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې د ترکی د چارو سیړنکار او د اردوغان امپایر د نوی ترکی بانی مصطفی کمال په نامه د کتاب لیکوال سونر کوز پټی وای اتا ترک د دغه تاریخي ودانی د میوزیم جوړولو سره د سیکولر یا آزاد خیاله ترکی مخسر ګن کړي وو. خو نږدې سل کال وروسته رجب طیب اردوغان د دغه اپوټا کار کوي. په اروپا او د ترکی دننه عیسایانو د آیا صوفیا ودانی جمعه په اړولو سخت عکس العمل خودلې او ویلي دي دوی به داسې فیصله نه قبلوي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو آیا صوفیا یو تاریخي میراث بللې او د ترکی تاریخ پوها او معلم ادم الدم وای چې دا یو سیاسي فیصله ده. دا یو جهانی میراث دی. دا د نورو نه جدا په دې خبره دی چې دا د جمعات نه هم زیات دی، ځکه چې دا یوازې جمعات نه دی، دا یو گرجا هم ده او د زرګونو کالو پورې دا گرجا و. په کال 1916 کې دا ودانۍ د ټولو لپاره د یو شان ساتلو په خاطر دا په میوزیم د بدلولو لاره وستل شو، کوم چې یو سیاسي فیصله و. دا وخت موږ یو بل سیاسي فیصله ګورو چې دا عجائب گھر نه وړاندې حیثیت ته دا بیای چې هغه یو جمعات و. نو دلته مسله دا ده چې دوی ودانی ته کوم حیثیت ورکول غواړي. یو شریک ودانی چې د ټولو نړۍ سره شریکولو سوچ کنه په دې ودانی خپل داوا یقیني کول غواړي. هغه ترکیان چې د ودانی په جمعات بدلولو په حق کې دي وای د جمعات ګرځیدو سره د دوی د زړونو ارمان پوره شي. د استنبول خار یو اوسیدونکی رمضان ټیمبل وای د جمعات جوړیدو په اړه اندېښنې سمې نه دي. خو د استنبول ازګي ازبک پشان ترکیان چې په مذهبي بنیادونو اختلاف نه لري وای د منځونو د پاره په ترکی کې ډیر جمعات نه دي او هغه هم لا د خلکو نه دي ډک. سیوړونکي وایي دا آیا سوفیا شخړه یو سیاسي ستونزه ده او نتیجه به یې هم په سیاسي بنیاد کېږي. که حکومت هر اخري فیصله کوي په نتیجه کې به یې د اروپایي هیوادونو سره اړیکې او نوري ډېری خبرې په پام کې ساتي. بلدا چې آیا سوفیا د ترکی یو پیژنګلو ځای دی چې ورسره به دغه هم د لانجو سره مخ شي.
ترنو اوریدونکو خبرې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس هم تاسو رابولو د بی بی شیرینی پروګرام ته.